السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی د مور او ماشوم روغتیا ته ځانګړې شوی. په ځانګړې توګه د هغو ماشومان روغتیا ته چې په خوارځواکۍ اخته دي او هغه راز دغه راز هغه میندې چې خوارځواکۍ ګالي په دې پروګرام کې ورته ښې سپارښتنې شوې دي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازی وایي دغه شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دغه راپور د تیرو دوشنبې په ورځ په دغه شورا کې د افغانستان د استازی نصیر احمد اندیشه لخوا په یوې غونډه کې وړاندې شو او پکې د افغانستان بشري وضعیت کړکېچن وبلل شو. ښاغلي اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې په راپور سربیره دغه غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د په ټکو د وضعیت د ناوړه کېدو څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر نور بندیزونه لګولي چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. د اسلامي همکاري او سازمان په 15مه غونډه کې د وسولیز آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دغه شورا پر ملاتړ ټینګار وشو. دغه سازمان پرون یکشنبه په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان یو شمېر ستونزو لکه د بشري حقونو، ننګونو، ترهګرۍ، نشه‌یي توکو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې. تر دې وړاندې د اسلامي همکاري او سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډه کې ویلي و چې دغه سازمان په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره د ګټور دیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون یو ځل بیا په افغانستان کې د دوی په ټکو د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون پرون ناوخته په یو خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو تازه په پروان کې د ملي ټلویزیون خبریال ندا محمد نوري نیولی. خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو چارواکي د دغه خبریال نیول نه تاییدوي او د خبرپاڼې په ټکو همکاران هم لویره پټه خوله دي. دغه فدراسیون ویلي چې د طالبانو حکومت په دې کار سره غواړي چې د بیان ازادي محدوده کړي. په غور ولایت کې زورور سیلابونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځای کړي او د دامهال په تش میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پانه یا په خپل ټوئیټر لیکلي چې دغه سیلابونه وړ مورز په مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې دغه ولسوالۍ ته مالی زیانونه هم اړولي او لارې بندې کړي. که څه هم د غور په سیلابونو کې د سار د زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي پیخه او زیانونه یې لا بشپړه نه ده څېړل شوی. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله لسلو ډیر کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اروپای کمیسیون مشره اورسلا فوندرلین د چین له ولسمشر شي جنپینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې له تیرو 15 کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی او د نوموړی پرون پاریس ته رسېدلی. د اروپای کمیسیون مشره میرمن فوندرلین ویلي له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهمې دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی چې د اروپای ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمېر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. او د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو عمومي ریاست وایي د مسکو تر ولکې لاندې بردیانسک سیمه کې د روسیې هغه چارواکی له منځه وړل شوی چې د اوکراینی زندانیانو په شکنجې تورن وو. د اوکراین دفاع وزارت که څه هم په مستقیم ډول د دغې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې یفګینی انانیفسکی په هغه چاودنه کې وژل شوی چې پر موټر یې شوې ده. بل لورته د روسیې د څېړنو کمیټې په یو بیان کې ویلي چې بردیانسک سیمه کې یو محلي چارواکی د موټر په چاودنه کې وژل شوی خو دوی د دغه کس نوم نه دی یاد کړی. د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات لا نه دي خبر شوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه خلک په شدید خوارځواکۍ اخته دي چې د ډله کې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دوی ته مرستې ورونه رسیږي نو ممکن سږ کال په افغانستان کې زرګونه ماشومان د خوارځواکۍ له کبله تلف شي. خوارځواکۍ څه شی ده او څنګه پیدا کیږي؟ والې مایندواره او شیدې ورکوونکې مایندې او ماشومان ډېر ترې کړيږي. څه وکړو چې مایندې او ماشومان له خوارځواکۍ وژغورو؟ روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د ماشومانو او عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. دواړو ډاکټر صاحبانو ته ښه راغلاس پایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، تاسو کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرته د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 420 112 15 41. بل شمیره ده 00 420 112 15 41. تاسو کولای سئ چې زموږ له واتس اپ شمیره سره هم اړیکه ونیسئ. زموږ واتس اپ شمیره هم فعال ده، کولای سئ په واتس اپ کې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 15 41. ورزو ډاکټر صاحب اکلیل خبرونه ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل کې زاوریدونکو ته یادونه کوم چې ډاکټر صاحب اکلیل په ویانا کې دند لري، د ماحال د ماشومان او عمومي طب متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو په سر کې خوارزواکی یا سوی تغذی څه ډول اوریدونکو ته ورپېژنئ؟ مننه
کوم ښاغلی نوید صاحب. نوید هرڅه ګرانه لیدونکو او اړوندڅه خپل سلامونه وړاندې کوم. همدارنګ د ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم چې موږ په بدل نه راکړل سو د خوارزواکۍ په اړه خپل نظریات د تاسو سره شریک کړم. خوارزواکۍ چې د پرمختیایي هیوادونو کې لکه افغانستان د عامې روغتیا یوه لویه ستونزه ده. دا په دې معنی چې څه کم 50% سلنه وګړي د افغانی ټولنې ماشومان او میندې جوړوي چې د خوارزواکۍ ناروغي په دغه ګروپ کې ډېره لیدل کېږي. دا په دې معنی چې ماشومان او میندې په لسو کې شپږ یا اووه کسان جوړیږي چې د خوارزواکۍ سخت ډول همدارنګه ابتدایی دول او منځنی دول امیده کیجه. دا خوارزواکۍ لوی دلیل دا دی چې خلق دا داسې غذا چې هغه ګټوره وي وړ وي د روغتیا لپاره په باب پوره معلومات نه لري. دا په دې معنی چې یا هم خلق یا په ټولنه کې د سواد کچه کښته ده، یا دا چې مثلا خلک د غذایي توکو د اهمیت او اړینوالي په اړه پوره معلومات نه لري، یا دا چې مثلا خلک اقتصادي توان نه لري چې ګټور غذایي توکي رانیسي او ویې کاروي، یا دا چې په ټولنه کې ستونزې شته، یا مثلا سیلابونه شته، یا قاطع وجود لري، یا مثلا جګړې شتون لري تر څو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی وي. او دا د خوارزواکۍ ناروغي چې ده، دا په ماشومانو کې چې 15 کلونه کښته وي ډېره لیدل کېږي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې تر یوه کال کښته دي، او په میرمنو کې هغو میرمنو کې ډېره لیدل کېږي چې دوی د امیدوارۍ په وخت کې یا کله چې دوی ماشومانو ته شیدې ورکوي.
بله، و کور ودان. ډاکټر صاحب اکلیل تاسو را سره پات شي. راځي چې ډاکټر صاحب خالد غالب ته هم ورشو. ډاکټر صاحب خالد غالب په افغانستان کې په کابل کې فعالیت کوي، له افغانانو سره ډیر سره کار دی. لدنه به پښتو چې دا مهال ډاکټر صاحب غالب په افغانستان کې د خوارزواکۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په خوارزواکۍ، البته په شدید خوارزواکۍ یا په مغه اکیوټ مالنیوټریشن چې ورته وایي، په هغه باندې اخته دي، او وایي چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي. تاسو چې هلته عملا کار کوئ، آیا داسې په سترګو هم معلومیږي چې د خوارزواکۍ کچه په همدې سطح باندې ده؟
لودین صاحب مې هر څه ته خدمه کړ تاسو او استاد درانه ملمته سلام احترامات وړاندې کوم استاد دلاري د ازادي رادیو اوریدونکو ته بل سلامونه او احترامات وړاندې کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم ویلې واقعا دا یو ډیر غټه ستونزه ده چې افغانستان کې موجوده وګړي دې سره مواجه دي او د کوم تحولات چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې رامنځته شوي دا د دې باعث شوي دي چې خلک اکثره خصوصا ماشومان یو کرنۍ څخه ښکته ماشومان او میندې دا د خوارځواکۍ او د خوړو د ناانډولۍ سره مخامخ شي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم وفرمایل افغانستان کې تقریبا نیمایي نه ډېر وګړي همدا اوس د احصایو مطابق د غذایي فقر سره مخامخ دي او پنځه څلوېښت سلنه یعنې سلو کې پنځه څلوېښت نفره دا د متوازن غذا ته لاسرسی نه لري لکه څنګه چې تاسو ویلې اکثره احصایې دا ښیي هغه نږدې په ډېر تازه معلوماتو په اساس درې اعشاریه دوه میلیونه ماشومان دا د خوارځواکۍ شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په هادي خوارځواکۍ سره مخامخ دي نو دغه احصایو او دغه احصایو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې دا یو غټ ناورین دی چې دې ته باید جدي توجه وشي تر څو ماشومان او میندې او هغه خلک چې ډېر زیات د دې څخه متضرر کېږي هغو سره کومک شوی وي او د دغه بحران نه او د دغه حالت نه هغو موږ ریستلي.
بله و ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو ته یادونه کوم چې اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه دا کولی شي اړیکه ونیسئ او د خوارځواکۍ په اړه باندې له ډاکټر صاحبانو نه وپوښتئ. موږ سره دوه میلمانه دي، له ویانا نه را سره ډاکټر صاحب اکریل دی او دغه راز له کابل را سره ډاکټر صاحب خالد غالب. مننه چې دغه ډاکټر صاحبانو زحمت ګاللی او زموږ بلنې منلې ده. ډاکټر صاحب اکلیل بیرته تاسو ته راګرځه، مخکې دې چې اوریدونکي اړیکه ونیسي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه په وروسته پاتې هیوادونو لکه په افغانستان کې څو عوامل مو یاد کړل چې له مخې خلک په خوارځواکۍ اخته کېږي. فکر کوم تر ټولو لوی عامل همدغه بې وزلی ده، فقر ده، ناوړه اقتصاد دی چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا درې وخته خواړه نه ورسیږي، که خواړه ورسیږي هم د حتی کافي نه وي، یا هم دومره انرژي نه لري چې د دوی هغه ورځنۍ اړتیاوې دې تامین کړای شي. دغه خوارځواکي فکر کوم ډولونه هم لري او په افغانستان کې دغه څلور میلیونه شاوخوا چې یادیږي دوی وایي په شدید خوارځواکۍ اخته دي. نور ډولونه کوم دي د خوارځواکۍ عمده ډلبندۍ کې راته وکړي ډاکټر صاحب اکلیل؟
ولې نه، خوارځواکي چې ده په عمومي توګه په ټولیزه توګه پر درې ډوله ویشل کېږي چې کښته درجه ده، یا سفیده درجه، بیا منځنۍ درجه، کابل په اندرا گاندھی روخصن کې د ماشومان په ډپارټمنټ کې په سلو کې پنځه ماشومان چې د عمر سره پنځه کلونه کښته وو دوی په شدیده یا سخت خوارځواکۍ اخته وه. بل د خوارځواکۍ لاملونه نور کېدلی شي چې د خلکو ناسم باورونه وي، ناسمې عقیدې وي. مثلا په ټولنه کې، افغاني ټولنه کې کله کله داسې دود وي چې بعضې کسان، ځینې کسان داسې باور لري چې چې ځینې خواړه ماشومان ته نه دي شو. مثلا د بیرګې په توګه یو ماشوم چې د یو کال وی او هغه د قی او انسان په ناروغي یا د کانګو او نسناش پر ناروغي اختصاصي نو ماشوم ته اوبه نه ورکوي، په دې خاطر چې مور او پلار دا فکر کوي چې که چیرې اوبه ورته ورکړي کوچنی اسهال لري یا نسناش لري اوبه یې بېرته له کولمو څخه وځي. او یا مثلا یو بل غلط باور دا دی چې ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال کښته وي هګۍ او شیدې او غوښې نه ورکوي. دوی داسې فکر کوي او په دې غلط باور دي چې دا شیان دا غذایي توکي چې دا ډېر درانه دي، ثقیل دي، ماشوم ته ګټه نه څه چې تاوان رسوي. او بل دلیل د خوازواکۍ دا دی چې په افغاني ټولنه کې روغتیایي خدمتونه په کافي اندازه شتون نه لري. دا په دې معنی چې روغتونونه او کلینیکونه لکه مثلا د مور او ماشوم روغتیایي مرکز په لویو ښارونو کې شتون لري، په کلیو او بانډو کې هیڅ شتون نه لري. او که چیرې هم په یو ولسوالۍ کې یو کلینیک د مور او ماشوم شتون ولري، دا یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې وي. په کلیو او بانډو کې هیڅ لاسرسی خلکو روغتیایي خدمتونو ته نه لري. نو ځکه د روغتیایي کلینیکونه نشتوالی هم یو لوی دلیل دی چې دا دلیل روښانه دی، ځکه افغانستان یو جګړه ځپلی هېواد دی، یو غریب هېواد دی او د دې توان نه لري چې په ټول هېواد کې تر کلیو او بانډو پورې روغتیایي خدمتونه ورسوي.
کور ودان ډاکټر صاحب کلیل سلامت او سیډر مننه ډلبندۍ نه مو چې دا یادونه مو وکړه چې خوارزواکي یا سویت غزي په درې ډولونو ده، خفیف ډول دی، متوسط ډول دی او شدید. له بعد مرغه چې ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیون افغانان چې په دې کې 3.2 میلیون ماشومان دي، یعنی تقریبا 90% ماشومان دي او 10% هغه میرمنې دي چې هغه شیدې ورکوي او یا هم په ګېډه ماشوم لري یا میندوار دي. 4 میلیون شمیر هم د پام وړ شمیر دی. په دې لکه تاسو اوریدونکو دغه خبرونه اوري، دغه سپارښتنه چې ډاکټر سیبان کوي دغه در سره په دقت واوري او کولای شي چې خپل گاونډي او خپل خپلوانو ته هم دغه سپارښتنه ورسوي. یو اوریدونکو تاسو سره وصل دی، دغه اوریدونکو ته به ورسو او خبرې به واورو، پښتنه به واورو، بیا به خبرونه ته دوام ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
دیمان قبل که جناب الدین صاحب سلامونه تاسو ته ازادي دا رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ به عبد الحد اتل هم هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب له هلمند نه ستړي مشي. په هلمند کې هم کله ناکله یادونه کیږي چې ډیر لوی ولایت دی او روغتیایي خدمات لکه څنګه چې لازم دي په هغه کچه باندې نسته. هلته د روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي او دغه راز د خوارزواکۍ په اړه باندې چې زموږ د بحث موضوع ده کراته وایي او پښتنه هم کله رایې مهرباني
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي جناب لودین صاحب یو سلام ملمنو ته وایم. خدای پاک دې روغ جوړ وي. واکان لودین صاحب محترم لکه تا چې اشاره وته وکړل، هلمند هم یو دغه ولایتونه څخه دي چې مثال د خبرې خوارزواکۍ ماشومان پکې ډېر دي، خصوصا دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیر ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ. دغه مندې کې کلودین صاحب محترم د ویلات څخه ډیر لیر پرچول سوالي دي. په دغه مندې کې بیا اندازي زیاته د خوارزواکي خوده خبره د لودین صاحب محترم یو ما پر اوریدونکو باندې زغ دی چې مثال د خبرې د اوریدونکو مثال د خبرې د ما زغ غوړي د اساس رسنۍ په علمن کې اکثر کورنۍ او لودین صاحب محترم د اساس رسنۍ ډیر زیات منوال دي. د ازمر د علمن د کندهار خلک نو کدي مثال د خبرې ما زغ غوړي لودین صاحب محترم یو د خوارزواکي اصلي لامل چې دی دلته په علمن ولایت کې چې مثال د خبرې د ازمر په کلیو په گاوند کې یعنی د نږدې د امسایګان چې زمينه ما یو اصلي لامل دغه دی چې مثال د خبرې دغه اولاد پالنې ته دوی مثال د خبرې پاملرنه نه کوي. لودین صاحب محترم دا مې په دې درته وویل چې دلته زموږ په گاوند کې مثال زموږ گاونډیان زموږ داسې خلک لرو لودین صاحب محترم چې واته دانې نارینه اولاد هم لري. خدای بیا بر ته په دونه کوزې پسې ګرځوي. مثال د خبرې چې زما اولادونه ډېر چې دا اولاد ډېروالي ته خوشاله دي، خو دغه ته پاملرنه مثال د خبرې ډېره کمه ده چې مثال ایالونه ډېرې پالنګ لودین صاحب محترم باید سړی هغه خپل وخت طاقت ته وګوري چې توان لرم که نه لرم د دوغن اولادو. نو بار په دغه مزودین صاحب محترم په کورنۍ باندې چې مثال اقتصادي وضعیت خراب دی او دغه ډیر ماشومان په کور کې ولري به مثال د خبرې نه نه پاره لاس نه پاره یالداري په کور کې ولري لا دې د دوه کوزې د درېمو کوزې تلاش کی نو دغه ماشومان چې لودین صاحب محترم دلته یو خبرځواکي اکثره لوی لامل دغه د خپل پس دستور ګل دلی حال د تمام لودین صاحب چې اصلي لوی لامل دغه چې په کورنۍ کې عوام په خوي نه ته د اولاد ډیر ته مثال د خبرې پاملرنه کوي دغه ته پاملرنه نه کوي چې پنځه نه پاره دي شپږ نه پاره دي چې په نس ماري په ګډه ماري باڅه چې دي دغه مثال د خبرې وی اولاد روزل شي کې پاللی وی پاللی شي نو زما پر اولیدونکو باندې دغه د لودین صاحب محترم چې مثال د خپل بچانو ته پاملرنه وکړي که څه دوا داني کدرې داني یاغه دي شوور وځي هغه دلس نه پرو جواب وای لودین صاحب اول د ډاکټر صاحبانو ته مې دغه یو پوښتنه د لودین صاحب محترم چې څنګه کولای شي چې مثال د خبرې یو ماشوم په قرض واکې اخته د کدل تدا چې ولسوالۍ صدا چې ما نومان دروازه لودین صاحب د مرکز مشرکا شهر ته ډیر لیري دي نو که مثال یو روغتای مرکز د چا په سیمه کې نه څنګه کولای شي چې ماشوم په قرض واکې باندې اخته کوم مفارقه ته چې مثال د خبرې ورکو چې دا ماشوم په خپل پښو درې لودین صاحب محترم دغه یو غشتنه مل ډاکټر صاحبان
ته کور مودانه تل سیب ډیر مننه سلامت او سه خیر وسې یو بل اوریدونکو هم را سره استودیو تواصل لید د خبرې به هم ورو بیا برخ صاحبان ته نوبت ورکو سړی مشي ازادي رادیو ته غواګي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب الله جراول محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم
او محمد اشرف خان له کندهار نه ستړي مشي کندهار کوم ځای نه خبرې کوي له خار او کله کومي ول سوالینه او تاسو د خبرونه پاره څه وایي ډاکټر صاحبان مو خدمت کړي مهرباني کې پښتنه هم لري مهرباني وکړي
مننه جره سایسته موضوع ده د کندهار ولایت ارغنداو ول سوالي څخه د ټلیفون پر کرشمه یو سلام محترم او ملمنو صاحب ډاکټران توام او اجاد زهی محمود صاحب ته فقندار سلام نوام و دل خپل دا خلیره شایسته موضوع د مشتاق رادیو تعقیبو مر ډیر خوشاله یو جان منل ورور چې تاسو یو ژغ تر وزاره سوی یاده چې محترم ډاکټران طيبان مشته را ملمنه کوي مقصد چې موږ ګټ نه خو دا خبره مشته ډیر د خوشحالي زیری دی او لکه څنګه چې محترم اتل صاحب د علمي ولایت څخه اشاره وکړل دا د خوازواکۍ فارم د موضوع ده دلته زمر هم یو د دوستانو څخه یو کښنۍ ماشينه راوستل چې هغه داسې مرزي درلودله د علمي ولایت لشکرګاو لشکرګاو ولایت څخه راوستلونه نو دا دلته ډیر ډاکټران چې ورسوي البته تر چنای شه په خاني پر دې هغه جواب ورکړي وسه پاکستان کوچ تر سوالی دی نو زمر هم دا څه غوښتنه ده چې مقصد باید چې د زمر د افغانستان ډاکټرانو د دې ماشومانو پښتنه وکي پر دا کورو باندې وګرځي او بل زمر ول څه خلګم باید چې تر دې راده مقصد دا کوشش وکي چې په داسې ماشومان باندې سر وګرځي او پښتنه نه د ډاکټر صاحب صداغه ده چې څنګه کولای شو دلته پلا د اساس د رادیو څناڅل نشرات چره سولله نو پر ما باندې هغه پښتنه نه سو دیله نو چې سره کام کولای شو چې موږ لاسرسي ورته وکړو پر څه ترتیب باندې د چا څه پښتنه وکړو ډاکټر ان ته ورسو دلته ته دایې کو دا یو معلومات چې راته راکې نو بس نور ډیره مننه چې موږ په وخت راکې
خا مننه کور ودان هدف مده چې له خوارزواکي اخته ماشوم سره څه وکړي پښتنه مهم ده کنه
بله بله وا محترم اسد الله لودین صاحب افشتنه ورور
سلامات سي محمد اشرف خان چې اړيكه مني ولې به کور ودان تاسو بس غوښي ورزو ډاکټر صاحبانو ته نور اوریدونکو هم ست منتظر دي پاتې شي ډاکټر صاحبانو ته په نوبت ورکو چې دغه پښتنه جواب کی ډاکټر صاحب غالب تاسو کې چیرته د اتل سي پښتنه جواب کوي بیا به د دویمه پښتنه ډاکټر صاحب کلیل جواب کی اتل سیب له هلمند اړیکه نیولې و او پښتنه هم درلوده او تبصره هم ډیره جالبه و زما خوښه شوه اکثره کورنۍ د ماشوم شمیر ته یا کمیت ته ارزښت ورکوي اما کیفیت او پاللو ته ډیر پام نه کوي ممکن دغه ستونزم په افغانستان کې وي چې یو لامل په همدا وي چې ماشومان سم نه پالل کیږي او په خوارزواکۍ اخته کیږي په دې اړه باندې ډاکټر سیب لاندې تبصره وکړي او بیا پښتنه ته هم ځواب ورکړي مهرباني
ډیر مننه ډیرو ډیر جالب ټکو ته اشاره وکړه او ډیره پښتنه وکړه مخکې دا غین زه د ډیرو پښتنه تر شم صرف غواړم کېدې شي بس باول کې زه نو په تماس کې کېدې ډاکټر صاحب هغه مطرح کړي او یو غلط آن د خلکو په پنځ شې دا غدای چې دا یوازې موږ خوارزواکي یادو یعنی دی خوړو د نه موجودیت یا د خوړو د کمال له وجه چې کوم مشکل رامنځته کیږي. خو اصل کې دا د خوړو ناانډول چې دی یا د غذایي موادو ناانډول دا مونږ کولی شو په دوه کټګوریانو وویشو، ځکه خواړه خو داسې خواړه ضرور دي د وجود دپاره، او دا داسې دي لکه موټر ته چې تیل ضروري، ځکه د هغې د حرکت دپاره، ودې دپاره، نشونما دپاره، د وجود د فعالیت دپاره، ورځنۍ چارې د مخ په وړاندې بیولو دپاره دا خواړه ډېر ضرور دي. غذایي مواد هم چې دي دا باید په یو خاص توازن واخیستل شي، او که چېرته دا انډول موجود نه وي نو د دې غذایي موادو کمښت او یا زیادښت، لکه په ساده ژبه کې وایم افراط او تفریط، په دې کې که چېرته افراط پکې وشي زیاتوالی د یو نوع غذایي موادو لکه د غوړو یا د مثال د پروټینو یا د شیرینی باب او همدغسې د ویټامینونو او د منرالونو، که چېرته دې زیات واخیستل شي یو برخه دی یا زیاته برخه دی، زیاته واخیستل شي هم نانډول رامنځته کوي او هم کموالی دی چې دی چې هغه مونږ خوارځواکي مخکې یاده کړه، د نه اخیستل بیا دغسې انډر نیوټریشن یا د خوارځواکي رامنځته کوي. خو بل اړخ ته که چېرته زیات هم واخیستل شي چې دا هم یو ستونزه ده، او اکثره چاغي او د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي، دا هم یو مشکل دی چې دې سره هم زموږ جامع اوس مخامخه ده. نو دغه یو وضاحت ما غوښتلو چې وکړم چې خلک دې باندې پوه شي چې یعنی د خوړو یا د غذایي موادو ناانډول که هغه کم شي یا زیات شي، دا دواړه چې دي دا یو غیر نورمال حالت دی، او دواړه چې دي دا مشکل سره وجود مخامخ دي. ضرور پوښتنه وکړه، دا خو ډېر ضرور ده، ځکه د ماشومانو تنظیم، تولد او ولادت تنظیم دا ډېر ضرور دی، هم د مور د صحت لپاره او هم د ماشوم د صحت لپاره کافي باید وقفه موجوده وي. د دوه ماشومانو په منځ کې باید کافي وقفه موجوده وي. که څه هم په دې باندې عقیده لرو، الحمدلله موږ مسلمانان یو چې رازق چې دی هغه الله دی، رزق ورکوونکی الله دی، پالونکی الله دی، خو باید دغه توازن باید موجود وي، دغه فاصله باید موجود وي. د ماشومانو تربیې ته، ماشومانو تغذیې ته، د هغو پالنې ته باید خاصه توجه وشي. نو ډېر ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړو، زه هم په دې باندې د سر موافق یم چې که چېرته دې ته خاصه توجه وشي او ماشومانو تولد کې یو خاصه فاصله مراعت شي، نو دا به ډېر ښه وي. د هر څخه د مخې تر څو چې موږ یو مریض یو ناروغي ونه پیژنو او هغه اعراض او علایم د هغه ونه پیژنو، د هغه تشخیص هم مشکل دی او بیا تداوی هم مشکله ده. نو ډېر ورته به زما توصیه ده، اول خو دا وکتل چې چایې د ماشوم خوارځواکه دی او که نه دی. نو بعضې علایم که چېرته د ماشوم ولري، هغه علامې چې موږ کولی شو په ډېر اسانۍ سره د ماشومان وپېژنو، وزن د دې ماشومان کموالی یا وزن په ښه شکل باندې وزن د دې ماشومانو نه زیاتېږي یا د وزن یې په مناسب شکل باندې نه اخیستی، همداسې سترګو توروالی رامنځته کېدل، کسالت، خستګي، د خوب خرابوالی، د خپل محیط سره علاقمندي کموالی، د ویښتانو تویدل، دغسې اعراض او علایم که چېرته دا ماشومان ولري، نو کوشش وکړي چې خپل نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي، هلته خپل هغه مرکزونه چې هلته کېدی شي د خوارځواکۍ یا دغسې خدمات موجود وي، نو هلته دې مراجعه وکړي خپل معالج ډاکټر سره، هغو به مخصوص اندازې او معاینات اجرا کړي تر څو وکولی شي دا تشخیص کړي، او هغې نه وروسته چې دی خپلې خاصې توصیه به دوته وکړي چې کېدی شي د پروګرام په هغه کې موږ دا ذکر کړو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب غالب، سلامت اوسئ. اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. دغه پروګرام پر خوارځواکۍ راڅرخیږي. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په افغانستان کې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. په دې کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان او نورې میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. ډاکټر صاحب کلیل، تاسو ته راګرځو د محمد اشرف ورور چې اړیکې نیولې ول ارغنداب نه پوښتنه درلوده چې تاسو ورته څه سپارښتنې کوئ، وایي که چیرته موږ خوارځواکه ماشوم ولرو څه ورسره وکړو، کور کې وساتو، خواړه ورکړو او کنه روغتون ته ورسوو؟ تاسو حتما تبصره اوریدلې وه چې هغه هم ویل چې کله ناکله په افغانستان کې خلک ډېر خپلو ماشومانو ته پام نه کوي. تاسو هم مخکې په خپله تبصره کې ورته اشاره وکړه چې ځینې غلط دودونه او غلط روایتونه دي د ماشومانو د خوړو په اړه باندې، ښه ده چې هغه هم سره حل سي. څه وایي محمد اشرف ورور ته چې له کندهار نه اړیکه نیولې ول ارغنداب نه؟
لومړی اعتراض سره محمد اشرف خان ته سلام وړاندې کوم او ته سلام اوسه ته دا وایم چې درمنونه یا علاج د خوارزواکۍ په درجې پورې اړه لري چې خوارزواکۍ په کومه مرحله یا په کوم پړاو کې ده یا کومه درجه لري. که چیرې مثلا خوارزواکۍ خفیفه او منځنۍ درجه وي کېدای شي چې ماشوم په کور کې درملنه وشي، او که چیرې خوارزواکۍ سخته درجه وي یا شدیده درجه وي نو بیا دا ماشوم اړ دی چې روغتون ته ولاړ شي. تاسو کولی شئ مثلا چې خفیفه او منځنۍ درجه خوارزواک ماشومانو ته په کور کې درملنه پیل کړي، البته د یو روغتیایي کارکوونکي یا د یو ډاکټر تر نظر لاندې. لومړی سره مهم دا دی چې ماشوم ته باید هر وخت اوبه ورکړل شي. دا په دې معنی چې که چیرې ماشوم خوارزواک وي او قی او اسهال ولري یا نسناس او استفراغ ولري کانګې ولري باید ازمن ماشوم ته اوبه ورکړل شي. بل دا چې داسې غذایي توکي چې هغه هم ماشوم ته قدرت ورکوي، یعنی کالوري ورکوي، او هم د ماشوم د کوچني په د غړو یا عضلاتو او د هډوکو په کلک کېدو کې مرسته کوي ورکړي. مثلا هګۍ ماشوم ته ورکول، شیدې ورته ورکول، همدارنګه غوښه ورته ورکول او تازه میوه او سابه. داسې دی چې د مثلا یو ماشوم چې یو کلن اوسي او دی خوارزواک اوسي، موږ کولی شو در ورځې یوه هګۍ ورته ورکړو، یا مثلا کولی شو چې موږ ورته څو ځله یو ګیلاس شیدې ورته ورکړو، یا کولی شو چې مثلا شوروا ورته ورکړو، یا غوښې چې ښه پخې شوې وي دا ورته ورکړو، یا مثلا تازه میوه ورته ورکړو، دا یا هم سابه ورته ورکړو. منتها مهم شی دا دی چې دا د خوراک ورکول چې دا باید یو ترتیب ولري، یو نظم ولري، یعنی دا چې د معالج ډاکټر یا د روغتیایي کارکوونکي تر لارښوونې لاندې ورکړل شي. او که چیرې کوچنۍ مثلا په سخته خوارزواکۍ اخته وي، بیا نو مجبور یاست چې ماشوم روغتون ته یوسئ او د ماشومان ډاکټر تر نظر لاندې روغتون کې بستري کړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي. یو اوریدونکی بر واخلو، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ تاسو د واتس اپ لار نه وصل یی، غاګ مرادي خبرې وکړئ. ښه، د اوریدونکو اړیکه پرې شو. بل اوریدونکو ته به ورسو چې ټلیفون کې وصل دي. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
مننه. خیر وسی تاسو ډاکټر صاحب، ستړي مسی ډاکټر صاحب، سره خلاص تمام هیله لرم چې ښه وي.
ډیره مننه ورور. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که پوښتنې هم لرئ مهرباني.
مننه، زه علاوالدین خاکسار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده د خبرونې د موضوع په اړه. همدم څه خبرې کوم، بیا به د ډاکټر صاحب محترم نه یو پوښتنه ودویم. کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اوریدونکو اشاره ورته وکړله، رښتیا هم زموږ په هیواد کې لا هم نور کار ته اړتیا شته چې رسنۍ او د اچانې د مسجدو د لارې یا روغتیایي کارکوونکي خلکو ته عامه پوهاوی په دې برخه کې ورکړي. که موږ وګورو، زموږ ماشومان تر ډېره بریده د خوارزواکۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، شیدې هګۍ او دا شان دا زموږ په کورونو کې تر ډېره بریده پیدا کېږي، او دغه په ډېرې اسانتۍ هم موږ په سیمو کې خلک لاسرسی ورته کولی شي. خو البته بیا هم دغه څه خپل ماشومانو ته نه ورکوي. هغه وخت چې ماشومان بیخي د کار وولېږي، مریضي هم ورپکښې زیاتې نورې واده وکړي او بیخي د مرګ سره مخامخ شي، بیا یې دوی روغتونونو ته بیایي او یا یې دا شانې ډاکټرانو ته مراجعه کوي. خو هیله ده چې بس ټوله دې شي ته پاملرنه وکړي، خدای دې وکړي چې زموږ د هېواد او زموږ د وګړو څخه دغه خوارزواکۍ لمن نور ټوله شي، البته د ټولو مشکلات او ناروغیو. نو ډاکټر صاحب، چې مې بیا پوښتنه دغه ده، لکه څنګه چې د یادونه وکړله، د هګۍ او دا ځینې شانې، شیدې او دا شانې یاد کړله، نور دا شانی تش دي چې موږ تر هغه وړاندې چې روختون په خپل ماشوم بوزو د خوارز وکیل لپاره چش دي چې هغه د دغاګوی د شان سره په تان کې ورکو چې هغه د دغه درملنه وکیا او بل پښتنه مداد په ماشومان کې دغه خوارز وکیل د څه وخت نه پیدا کیږي او نمرنی نشي نشانی چش دي.
ډېر مننه خاکسار صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان مخکې ورته ډاکټر صاحب غالب لنډه اشاره وکړه، نه خونی خانو ته دغه راز د خوړو په اړه هم وویل شول، خو بیا به یې تکرار کو. حتما تاسو له راډیو نه مخورئ، ډاکټر صاحبان به په دې اړه درته تبصره وکړي. یو بل اوریدونکی راخلو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اورئ.
ډېر زیاته مننه جناب لودین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټران صاحبانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی ولا زبلای دا وخت له غزنی خبري کوم.
مهربانی زبلای صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي او پښتنه مو هم کوي؟ مهربانی.
ژوندای وسه ډېر مننه. متاسفانه دا تاسو چې کوم شمیر اعلان کړي، یعنی 3 میلیونه افغانان ماشومان خاصتا په افغانستان کې په خوردوکۍ مبتلا دي، فکر کوم د ډیرو هیوادونو په سریزه کې برازي. متاسفانه نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، دا چې د ماشوم له شروع نه تقریبا خو جوته داسې همدا خوردوکۍ په کورنۍ کې بور سره مخامخ کیږي، کله چې د یو مور سره په وجود چې ماشومی هغه کورنۍ څنګه چلند باید وکړي، چې لښونې دي ورته
خا دې د غوریدون کې اړیکه پرېښ ولا د زابلی صاحب خو پښتنه ما واوریدله له ډاکټر صاحبانو نه د سپارښتنه غوښتنه درلوده. یو بل اوریدون کې هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. مهرباني خبري وکي. و غاګ مرزي، مهرباني خبري وکي.
السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب پختون، ستړي مشي غاګ مو ز ډیر سم نه اورم، ما ادامه ورکي لاند تبصره وکو کی او پختنه مهم. مهرباني
لاند تبصره خدا د کزما زغ درځي استاد زغ ما ته د حساب راځي. لاند تبصره دا خو تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې د اقتصادي حالت دا خوارزکی چې راځي اسوی تغذی او ماشومان چې راځي دا د کمترین اقتصاد راځي، د ضعیف اقتصاد. نو د افغانستان خلک په ضعیف اقتصاد اخته دي، په دغه باندې په ماشومان کې خوارزکی راځي. او بل خبره دا ده چې دغه خوارزکی په هغه فوز کې راځي چې ډیر اولادونه راوړي او په کم عمر ودیږي، بیا دغه مریضۍ څخه هغه ته نوري روحي تکلیفونه هم پیدا کیږي، ابسردګي هم ورته پیدا کیږي، جوړ خپګان هم ورته پیدا کیږي. هغه نجونه چې په کم سن کې ودیږي هغه د اولادو د راوړلو طاقت هم نه لري. نو دا خبره ده. او بل ډاکټر صاحب وویل چې دا سپارښتنې هغه عالمي خو پاکستان موږ څه وویل څه خبره ده، ولیکن دلته دا دی چې په مراکزو کې بل بعضې ځایور په مراکزو کې د ولایتو به رسیدګۍ وشي، نو دې ماشومانو ته که چیرې کومک ورسره وشي. او بله دا ده چې هغه انسان چې هغه انسانان چې په قراو قصباتو کې لودین صاحب ژوندګي کوي او هغه ته او هغه ماشومانو ته رسیدګي ډېره ګرانه.
ښه، ډېره مننه قاری صاحب پښتون، سلامات اوسئ. کور ودان مشخصه پښتنه خو نه لري؟
پښتنه مې درلوده لودین صاحب، دغه دې پښتنه مې داده د ډاکټر صاحبان څخه غالب جواب راکړي، که ډاکټر صاحب غالب کابل ډاکټر صاحب نه مې ونه پونسو. دغه خوارزکی په ماشومانو کې مې پوښتنه دا وه چې که چیرې علاج یې ونه شي څومره خطرناک واقع کېدلی شي. او بله خبره دا ده چې دا خوارزکی په یو ماشوم کې د اوله چې شروع شي بیا تر څومره عمر پورې دوام کولی شي.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه ډاکټر صاحب. او سلام غواړم، یو بل اوریدونکي هم راخلو، بیا به بحث سره مخ ته وړو، ځکه دا اوریدونکي منتظر دي چې د دوی د خبرې واورو، بیا به د دوی د خبرو او پښتنو پر بنسټ بحث سره راټولو. کرا کرا به پای ته رسو، ځکه چې لږې شېبې پاتې دي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. خاطی دا غوریدون کې فکر کوم واتس اپ نه اړیکه نیولې ده، انټرنیټ سم نه دی، یو بل غږ ټیک
نه. سلام
و علیکم سلام، مهرباني غاګ مرزي.
دا لودین سره د ډاکټر صاحب نه مده پوښتنه، دلته دومره پاملرنه ماشومان ته نه کیږي، شمداسي پیدا سي یو خو مور ته پاملرنه کیږي، بل ماشوم ته شمداسي نه کیږي. بس همداسي په ژمي کې خو بيخي ډیر رپورت باقي دی، په دوبي کې خلاصه ده. او
کوم ځای نه مالی کنی ولې تاسو د کوم جې د وضعیت په اړه وایي د افغانستان د کوم سیمې نه مالی کنی ولې
دغه په ژمی کې خو بیخي داسې ډېرې په دې
تقریباً علاودین خاکسار اړیکه نیولې وه، ویل چې کوم ډول خواړه توصیه کوي. راځي لږ زره د خوړو په بحث کې ډاکټر صاحبانو تام شو. ډاکټر صاحب غالب اول بل تاسو نو پوښتو چې تاسو کوم ډول خواړه توصیه کوي. مخکې ډاکټر صاحب اکلیل اشاره ورته وکړه چې هګۍ، شیدې، د غراز ترکاری یا سبزی او میوه. خو په افغانستان کې غټ شکایت دا دی چې خلک بے وزله دي، خلک ناداره دي، خلک پیسې نه لري. نو راځي داسې خوړو باندې بحث وکړو چې یو څه ارزانه وي او یو څه پیدا کول هم اسانه وي. کوم هغه ډول خواړه دي ډاکټر صاحب چې په اطرافو کې خلک په اسانه پیدا کولای شي او د ماشوم لپاره مفید وي؟ ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
مننه لودین صاحب. اوریدونکو ورونو ډېر په ځای پوښتنه وکړه او ډېر ستاسو ټکو ته اشاره وکړه. هر څه مخکې چې زموږ کې زید نه چې خوړو دې بس داخل شم، مخکې دینه خدا د چ مثال مونږه دې خوړو وو مهم ډلې او پیژنې یا ګروپونه او پیژنې چې خوړو مهم وو ګروپونه کم دي چې خلک ور سره بل چې داس مونږ اساسو ورځنی غذایی رژیم لري خوړو برخه باید اوسي. په دې کې غلجات دي، غلجات غنم همداسې وربشې همداسې جوار دې دا ټول غلجات په ډله کې راځي. حبوبات، حبوبات لکه لوبیا، نخود، نس، ماش، دا شیان په حبوباتو کې راځي. همدغه شان لبنیات چې دا هم زموږ ستاسو د غذا مهمه برخه جوړوي لکه شیدې، مستې، پنیر، کوچ. همدغه شان غوښه چې د پروټین مهمه منبع ده او زموږ ستاسو غذا کې باید مهم ځای لري. سبزیجات دي چې د ویټامینونو او د منرالونو مهمه منبع ده، ضرور ده چې زموږ ستاسو په ورځني غذایي رژیم یا په د خوړو په رژیم کې موجود وي. میوه‌جات چې ډېر زیات ضرور دي وجود ته دفاع په لوړو کې، همدا رنګ دي وجود ته انرژي ورکوي لپاره شهم یا غوړ دا ډېر زیات ضرور دي. دا هغه وو ګروپ یا وو ډله خواړه دي چې دا زموږ ستاسو غذایي رژیمونو کې باید موجود وي. نو مشکل دا دی چې اکثره وخت حتی یوازې دا نه چې موږ بعضې ډېر بېوزله کورنۍ لرو چې کافي غذایي خواړه نه لري، هغه کورنۍ چې کافي غذایي خواړه لري دا هانډول نشي ساتلی او په داسې ترتیب باندې یا هغه کافي پوهه ورسره نه وي یا نه په دې باندې نه پوهېږي چې څنګه موږ دا مختلف غذاګانې په کم شکل استعمال کړو تر څو وکولی شو خپل د وجود ورځنی ضرورت پوره کړو او دغه مشکلات سره مخامخ نه شو. نو بهترین غذایي رژیم کېدای شي په ډېر ساده شکل باندې موږ کولی شو د هغه ورځني غوړو نه ترتیب کو. متاسفانه موږ په دې خپل ورځني چار ورځني چارې چې موږ کله مریضان سره مخامخ کیږو موږ یې ګورو دو په ډېر په نانډواله شکل باندې غذا استعمال. لکه زه تاسو یو ساده مثال وایم، یو کور کې چې دی کېدای شي وریجې پخ شوي ورسره ډوډۍ پخ شوي او کچالو پخ کړي، دا درې واړه چې دي دا خواږه لري، کاربوهایډریټ لري. نو یوازې هغه د خوږو برخه پوره کولی شي خو په څنګ کې غواړه او په څنګ کې چې د پروټین دا شیان نشي پوره کولی. نو باید غذایي رژیم په داسې شکل باندې که چېرته موږ وریجې پخو ورسره یو څه غوښه یي که غوښه نه وي نو بیا نخود پکې یا نس پکې واچو او همدغه شان پکې غوړ وسي یو ترکاري ورسره، نو کېدای شي دا زموږ غذایي رژیم مکمل کړي او 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 ایو متوازن غذا موږ تاسو ولرو. نو محترم اوریدونکي کولای شي مثال په ډیر ساده شکل باندې هر کوم موجوده امکانات چې دوه ولري هغه به هغه ته په لیدو سره کولای شي مثال د حبوبات، غلجاتونه، حبوباتونه، د لوبیا او د شیان ته د غریب سړي غوخه وایي کنه په انګلیسي اصطلاح کې، ځکه دا کېدای شي دومره پروټین ولري چې غوخه ځای ونیسي. نو کوشش باید وشي چې دغه درې شیان باید حتمن په غذا کې موجود وي، هغه شهم دی، غوړ دی، همداسې خواږه ده لکه وریجې یا ډوډۍ او بل چې دا پروټین دی
چې هغه کلوبیا یا نخود یا نخ دا شیان، او ورسره اوبه باید کافي استعمال شي، او که چېرته امکان یې د میوې د شیانو موجودیت په غذایي موادو کې ضرور وي.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب اکلیل د قاری صاحب پښتون پر تبصره باندې کلک زره تم شو پښتنې هم درلوده، په تبصره کې دا یادونه وکړه چې اکثره په افغانستان کې په کم عمر کې ودونه د دې لامل کېږي چې بیا وروسته هغه مور هم خوارځواکه شي، ماشوم هم چې دنیا ته راوړي هغه هم خوارځواکه شي. دغه د کم عمر ودونه دا څومره رول لري په د خوارځواکۍ په بحث کې؟ او زمين کې دا پښتنه هم درلوده چې وای خوارځواکۍ چې کله یو ماشوم ته پیښ شي یا یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي، د عمر تر کوم حد پورې دغه خوارځواکۍ د ماشوم ملګری وي، او که چیرته وای درملنه نه کیږي آیا خطرناک پیښیدای شي ماشوم لپاره؟
مننه کوم ساسو څخه روزین صاحب او دارنګ له شاغلي قاری صاحب پښتون څخه. دا خبره رښتیا ده چې خوارځواکۍ په میرمنو کې ډېره لیدل کیږي، په ځانګړې توګه په هغو میرمنو کې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، یا هغه میرمنې چې دوی امیدواره وي، یا هغه میرمنې چې دوی ماشوم ته شیدې ورکوي. هغه میرمنې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، مثلا په 15 کلنۍ، 16 کلنۍ یا 18 کلنۍ کې، په دغه عمر کې میرمن چې دی یا دا خپل دا هغې دا تر اوسه نه ده پخه شوې، مانا دا چې دوی تر اوسه غټ شوي نه دي، دوی تر اوسه پورې لا د رشد او تکامل په پړاو کې دي. نو دا اغېز پر ماشوم باندې چې وروسته دنیا ته راځي، نړۍ ته راځي، پر هغه باندې لوی او بد اغېز کولی شي. او بل دا چې خپله د مور چې دا عمر یې کم وي او دا امیدواره شي، د دې غذایي اړتیاوې نظر وهل د میرمنې ته چې هغه په پاخه عمر کې وي، مثلا تر 20 جګه وي یا 15 کلنه وي یا 10 کلنه وي، تر هغې میرمنې د دې غذایي اړتیاوې ډېرې دي، ځکه چې دا هډوکي، عضلات او نور ارګانونه یا اعضاوې ټول د رشد او پرمختګ پیل کېږي، تر اوسه نه دي پخه شوي. نو دا چې میرمنې چې په کم عمر کې واده شوي دي او بیا وروسته امیدواره شي او ماشوم وزېږوي، نو دوی خامخا د خوارځواکۍ سره مخ کېږي. او بل دا چې د امیدوارۍ په وخت کې خپله میرمن سربېره په دې چې ځان لپاره غذایي توکي خوري، غذایي مواد خوري، باید ماشوم د پاره چې په ګېډه کې دي د هغه دپاره هم باید خوراک وکړل شي. دا په دې معنا چې کمور مثلا د بېلګې په توګه 3 ځله تر ورځې خوراک کوي، یو ځل باید د ماشوم دپاره وکړي، د هغه دپاره کالوري او غذایي اړین توکي برابر کړي. او راځم اوس و د پوښتنې ودوې برخې ته. هغه دا چې د ماشومانو خوارځواکۍ د ژوند په لومړني کال کې هر وخت ډېره وي. دا په دې معنا چې تر څو چې ماشوم یو کلن سوی لا نه وي، په دغه وخت کې د ماشوم خوارځواکۍ ډېر لیدل کېږي. دلیل یې دا دی چې د ماشوم رشد او غټوالی تر بل هر وخت ډېر دی. دا په دې معنا چې یو ماشوم چې نوی وزېږي د هغه 3 کیلو وزن لري، او په 6 میاشتنۍ کې وزن و 6 کیلو سره کېږي. دا معنا چې 2 چنده وزن کېږي، او په 1 کلنۍ کې وزن 3 چنده کېږي. دا معنا چې د ماشوم وزن 9 کیلو یا 10 کیلو کېږي. نو په دې بنسټ باندې ماشوم و اړینو او ډېرو غذایي توکو ته اړتیا لري. د بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې کله کله داسې ناوړه دودونه وي یا ناوړه رواجونه وي چې د ماشوم و خوراک ته څښاک ته پام نه کېږي. مثلا کله چې ماشوم تر 6 میاشتو عمر ډېر شوی وي، بیا هم ماشوم ته کوچني څه هګۍ نه ورکوي، مثلا شوروا نه ورته ورکوي، پټاټې نه ورته ورکوي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي توکي ماشوم ته زیان پېښوي، دا سختین دي، دا درانه دي، دا د ناروغۍ باعث کېږي. په داسې حال کې چې دا سمه خبره نه ده. او بل دا چې کله کله داسې ناوړه دود هم شتون لري په افغاني ټولنه کې چې لومړی په کورنۍ کې ډوډۍ د نارینه ترمنځ خوړل کیږي او کله چې نارینه ډوډۍ وخوړل بیا وروسته ماشوم ته یو بدخه یا میرمن ته یو بدخه پاسه کیږي چې دا ناوړه د لبده مرغه په ځینو کلو بانډو کې تر اوسه شتون لري.
ډاکټر سمیرباني دوام ورکړئ، تاسو خپل خبرې خلاص کړئ. ډاکټر سمیرباني
مننه. او که چیرې سخت ځوان ځکه درملنه ونه شي خامخا د مړینې سبب ګرځي. دا په دې معنی چې یو ماشوم چې په سخت ځوان ځکه اخته وي دا معنی نه لري چې دا وزن ډېر کښته وي، هغه د بدن پړسوب دی. دا معنی چې دا هغه مخ پړسیږي، لاسونه پښې پړسیږي، ګیډه پړسیږي. هغه که درملنه په روغتون کې ونه شي خامخا د مړینې خطر شتون لري.
بله، ډاکټر صاحب کلیل سلامت اوسې. ډېره مننه. اوریدونکو بعد یادونه وکم چې خوارځواکۍ لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوله، یو وژونکې ناروغي ده، خصوصا هغه وخت چې هغه تر ټولو شدیده بڼه ماشوم ولري. که چیرته ماشوم ته توجه ونسي، درملنه ونشي، پاملرنه ورته ونشي، ممکن ماشوم وفات شي. ځکه یونیسف خبرداری ورکړی سږ کال چې که چیرته په افغانستان کې د شته خوارځواکو ماشومانو پالنه ونشي او ورته خواړه برابر نشي، درملنه ونشي، ممکن زرګونه ماشومان د همدې کال په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د خوارځواکۍ په بحث کې بیا هم تمیږو، د همدغه د خوړو بحث ته راځو. یو بحث چې ډېر مهم دی، غواړم ډاکټر صاحب غالب د تاسو نظر پرې واخلم، هغه د مور شیدې دي. مخکې د ځینو دودونو یادونه وشوله، په افغانستان کې خصوصا په کلیوالي سیمو کې یو دود دا هم دی چې کله چې مور ماشوم زیږوي نو تر ډیره کوشش کوي چې مور خپل شیدې ورنکي، یا دا وایي چې مور شیدې نه لري نو هغه ته د څارویو شیدې ورکوي هغه ماشوم ته. چې دا هم فکر کوم په خوارځواکۍ باندې مستقیم اغیز لري، ځکه د مور شیدې ډېرې ګټورې دي او د څارویو شیدې هیڅکله د مور د شیدو ځای نه نیسي. ډاکټر صاحب غالب، تاسو په دې برخه کې لنډ اورېدونکو ته وایي او دا بحث واضح کړئ چې د مور شیدې تر څو کلنۍ یا څو میاشتنیو پورې ماشوم ته مهم دي، او د ماشوم په روغتیا کې، د ماشوم په تغذیه کې څومره رول لري؟
لوزین صاحب ډېره مننه. دا خو ډېر زیات مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه. د مور شیدې واقعا بدیل نه لري، مکمل غذا ده، بهترین غذا ده ماشوم دپاره. او متاسفانه زمونږ ټولنه، بعضې ټولنه کې دا ډېر غلط یا غلط دود دی چې بعضې ماشومان ته زیږېدو نه وروسته مور شیدې نه ورکوي. یا دا هم موږ لیدلي اکثره په خاریاتو کې دا رواج ډېر زیات دی، ځکه موږ همیشه ورسره په تماس کې چې میندې د پوډري شیدو ته ډېر زر مخه کوي سره د دې چې شیدې هم لري. زه به ټولو اوریدونکو، محترم اوریدونکو ته دا ډېر په زغرده ویلی شم چې داسې هیڅ بل بدیل د مور د شیدو دپاره نشته. بهترین غذا د ماشوم دپاره، نوي زیږیدلي ماشوم دپاره، هغه د مور شیدې دي. په اول وخت کې چې کوم قند یا موږ ورته وارګه ورته وایو، دا چې دی د ماشوم دپاره ډېر زیات ضرور دی. هغه یو ډېر زیات مشهور متل یا معقوله ده، وایي چې په دنیا کې دوه قسمه تیلا پیدا کیږي، یو دغه چې ته په قیمت باندې اخیستی شي، او بل دغه چې په تی نه شي اخیستی، چې هغه هم دغه وارګه یا فیله چې موږ ورته وایو. دا ډېر ضرور ده، دا باید میندې خپل ماشومان ته ورکړي، ځکه چې د هغوی د قوت باعث ګرځي، د مور مقاومت ورته انتقالیږي، آماده دي دا شودي. نو هیڅ داسې حالت نشته. پخوا به داسې ویل کېده چې د توبرکلوز مور چې کفال توبرکلوز ولري، یا د ایډز ناروغي ولري، یا زیړې ولري، نو دا باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کی. خو سازمان صحی جهان چې دی هغه اوس په دې باندې تاکید کوي، حتی که مور ایډز ولري، یا مثال توبرکلوز ولري، یا داسې نور زیړی ناروغي ولري، دا هم کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. ځکه چې د خوارځواکۍ له امله کوم مشکلات چې وروسته ماشومان ته پیښیږي، هغه دغه ناروغیو په نسبت د هغې خطر ډېر زیات دی. صرف یو شی زه غواړم چې اضافه کړم د ډاکټر صاحب کلیل په فرمودې مطابق، موږ بعضې کتابو کې داسې لیکي چې د اول زر ورځې د ماشوم د ژوند چې هغه د مور د حمل د اخیستونه تر دوه کلنۍ پورې د طلایي زر ورځې ویل کېږي. نو په دې کې چې دی که چېرته ماشوم ته کافي متوازن غذا مور وخوري د حمل یا بارداري په وخت کې او د هغې نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې که چېرته ماشومان ته متوازن او 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 کافي غذا او په مناسب شکل باندې غذا ورکړل شي، نو دا د دې تضمین کوي چې په آینده کې دا ماشومان په مشکل سره یا خوارځواکۍ باندې اخته نه شي او ورته په آینده کې یو صحتمند او روغ ماشوم جامعې ته مونږ تقدیم کړی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. همدې بحث کې پاتې کېږو ډاکټر صاحب اکلیل. ځینې مایندې البته ممکن شمیر کم وي خو عامه پوهاوی په افغانستان کې کم دی، داسې احتمال شته چې شمیر ممکن زیات وي. دوی د کورونو په چارو کې بوختې وي، دوی معمولا نور کارونه کوي، د کور چارې سرته رسوي، خپل ماشوم هیر کړی وي. مخکې اوریدونکو هم د خبرونې په سر کې اشاره وکړه او تبصره یې پرې درلوده چې اکثره کسان د ماشومانو پالنې ته نه رسیږي. مثلا د ماشومانو شمیر دومره وي چې یوه مور ورته رسیدګي نسي کولی. مثلا سهار یو شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي، باید هغو لپاره خواړه برابر سي، همغه سبانارۍ ورته برابر شي یا د سهار چای ورته برابر سي. بل ماشوم به چیغې وایي شیدې به غواړي، نو مور کوم یو ته ورسیږي. دغه د شیدو په بحث کې ډاکټر صاحب داسې ویل کېږي چې په دې لومړنیو څو دقیقو کې ماشوم ته هغه اصلي شیدې نه ورځي، خو د موږ او تاسو مایندې چې معمولا بوخت وي، ماشوم مثلا څلور پنځو دقیقو لپاره شیدو ته واچي او بیا فکر کوي چې ماشوم مور سو، بیا نو ځي په خپلو کارونو پسې، یا به مثلا پخلی ته ځي، پخلنځي ته، یا به مثلا نورو ماشومانو ته رسیدګي کوي. دغه د شیدو په ورکړه کې بیا یو څه سپارښتنه شته ډاکټر صاحب، دا سپارښتنه تاسو وکړئ خصوصا هغو ماشومانو ته، هغو مایندو ته چې اوس عملا ماشوم لري په غې کې، دوی لپاره به ګټور وي. څومره وخت لپاره باید یو ماشوم شیدو ته یا تی ته واچول سي، خصوصا هغه ماشوم چې نوی پیدا وي او تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور په شیدو باندې متکی وي؟
مننه کوم. لومړی باید دا ووایم چې د مور شیدې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب غالب اشاره ورته وکړه، تر ټولو ښه غذا ده. دا په دې معنی چې هم ارزانه ده، هم هر وخت شتون لري، او بل د ډیرو ویټامینونو درلودونکې ده، او حرارت یې یا تودوخه مناسبه ده، نه ګرمېدو سره اړتیا لري نه سړېدو ته. خو دا خبره باید وکړم چې د مور شیدې یوازې تر شپږ میاشتو پورې کافي دي د ماشوم لپاره. تر شپږ میاشتنۍ وروسته د ماشوم لپاره د مور شیدې کافي نه دي. باید مور او پلار و ماشوم ته نور غذایي مواد، غذایي توکي پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کله چې ماشوم نوی وزېږي، نو کله چې وزېږي ماشوم و شیدو ورکولو سره اړتیا لري. د ماشوم ژړا دا معنا لري چې ماشوم وږی دی، باید مور پام وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي. که چېرې مثلا ماشوم ته شیدې ورکړي سي او سربېره پر هغه باندې ماشوم وژاړي، نو باید مور لاملونه د ماشوم د ژړا وڅېړل شي. تر زېږېدو وروسته په لومړنیو ورځو کې ماشوم یا کوچنی د ورځې ډېر ځله شیدو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې کېدای شي چې
ماشوم کزاری د معنا چې وګی دی، خو بعد ژړات پرې نک دی، پر لپسې هر ساعت ممکن هر دو ساعت بعد شیدې ورکی. کور مو ودان ډاکټر صاحبانو، یو ځل بیا لخپلو میلمنو د ماشومانو او عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د غراز د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې خوارځواکۍ ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسول. تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو دا خبرونه لا پسې ښکلې کړه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.